ولی آقایت مر مخالف ای کار است. بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه هایی که بعدی رادیو آزادی به شما جزیات بدیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است. همکارم
وقت به افغانستان که 8 بجی دید سهار دغه پروگرام ته تاسو خره غلاست وایم. ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره کڅام کمپاینونه پیل شوې دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خود کورونا چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه پروگرام کې به وړاندې د دویمه نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خبره شي، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي اردو 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي، او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سه شنبې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریدونه شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلي او 12 نورې ژوبل کړي دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پاڼې په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت راهیسې کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوي دي.
مشخصا په جنوبي حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤل میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکوونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سه شنبې پرس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې فوځي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زور زیاتی پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلي ګوتریش ویلي په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتلا د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو 14 څلور کسان وژل دي. چارواکي وایي د سیشن په مخام په شوي دي 14 کې پر څلور وژل شوی سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوی هم دي. د 14 هدف د کوټه د خار په یوه مرکزی سیمه کې د پولیسو د غزمی موټرو. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیا مسلمانانو پر ضد دا ډول پر لپسې 14 او بریدونه کیږي. د کوټه د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلی څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوی. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرخه د دواړو خواوو د پولیسو ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرخې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1980 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړی کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب لخپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګه وایي چې د سولې خبرې هم روان دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتی تدابیر نیولي دي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته ای برای معاونین نشان هم صرف میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینی وایي د هغه د پلوی عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي، خو د حنیف اتمر ویاند خادر شاه وایي دغه مسایل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپایی نیست و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمان زده اید و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناد څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مو مهم بهرنی راپور دی او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم میران یو دغه جمعجم سات زیارت خرڅو و مده په د میلو کې نه دی. دا بچنه ورځې پر برابر ورو
سود رانی ولا
یو سلو شپږه کال دی.
رازو د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه که څه هم لا وختي پیل شوي دي، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي که نه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل پوخا رئیس د وسلوالو بریدونو هدف و. خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی، ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تیر یک شنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیري غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارل دي.
ما برشان موټر توزیع کړم، برای هر
موږ ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستيالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوی دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې زینو نوماندانو د امنیتي تدابیر کم بللی او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بومي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی او ادعا یې کړې چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دا ادعاوې رد کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړه ته رسیدو د شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ساده رډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنی د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته دغه جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم دغه لپاره مطرح ده او زړه نه کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلی ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په اړه ځکه زړه ناسره دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وسنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وایي امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. ښاغلی نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لانجمن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع ولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نګدی سرچینی وای د اتمر او اتا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوې دي. دغه منبع په خبره اتا محمد نور غواړي د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو. خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه بیا وایي چې قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي. خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې د دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یو نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه آزادی راډیو ته وویل:
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزې نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل:
د سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولې او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. وربشو کونړ ته هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي وو او پریکړه وکړه چې پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز وویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونه ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل:
انتخابات په پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وعدې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هېڅ نښه نښانی هم نه ښکاري. څوک د وزارت او دار په مخ کې بیا نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هېڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا غچا سره بکینو چې د ټول اولس توافق پښوي وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشري نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې غني زمون شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پر دوکه نشي. ولس ور کسان پیژني او په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل:
ولس رای په خپل خوخه ورکوي، خپل خوخه کاندید ته د هیڅ چا په خلینه ورکوي. زمونږ په سر دی هیڅ وکیل، هیڅ چارواکه، هیڅ مشر، هیڅ والی زمونږ په سر باندې دی سودا نه کوي. دار سره موږ خپل یخ ملت یې، موږ وده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شیکوله؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندو په وطن کې څوک شی پلی کوله، عملی کوله؟ هغه خلکو ته منګ رای ورکو،
پراخ ګډون بکاو، اتفاق بکاو، او هغه څوک چې دغه منګ ورته رای ورکو هغه سره بخپله کینو، د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو، ځان به مطمئن کو بیا پورته.
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې 13 ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
ازادي رادیو میکروفون ستاسو
بل اردن کلرو ځان معرفي کوي
تابع زموږ پلان نشو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي
د فیسبوک لاري له مشر ته تماس نیسي
هر چهارشنبه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
میکروفون ستاسو
د کندوز د امام صاحب او خلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیز ځمکې تخریب کړي. دوی وایي غو کورنۍ چې خپل استوګن کورونا او کرنیز ځمکې له لاسه ورکړي دا مهال له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالیږلی.
په کندوز کې د امو سیند د خلکو له استوګنو کورونو او کرنیزو ځمکو خپل بستر جوړ کړی دی. د کندوز په امام صاحب او قلعهزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونه او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ووسي. پیالان زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکې وړې ده ازمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله.
د یاد شو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند یې نارامه کړی دی او بل خوا د امو سیند د خلکو کرنیزې ځمکې استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه یې تخریب کړي دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو دولت هېڅ مونږ غږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت مونږ نه د بینه وړی دی.
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ارقامی کې به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه
کوم ارقام چې موږ ته رارسېدلي یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیزه ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړي دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحدی قرلوخ په دې اړه یې وویل
در چوکات پروتکل ها و تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت با کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتکلونه چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 181 میلیون افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو کار جریان لري.
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحکیماتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم کې کار
اوس محل په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو پر 10 لوی پروژو کار جریان لري او دیو پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په 10 کلي او 30 جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر 3 نورو پروژو هم کار دوام لري. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږ اساس هم یو بحث در تخبرو. د امریکا د بارنوي چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ترامپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشر انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي. پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده. د پدې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال ملالي بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمن سره خبرې کړې دي. په سر کې د همدې موضوع تحلیل پخته.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه په وخت را پیل شوه او د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانی او نه په طالبان قانی او نه په د سیمې هیوادونو قانی وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې په څوزر اشاره کوي چې های کاش د افغانستان د جګړې پر مو تعریف درلودلې. های کاش موږ په هیدره چې موږ چرته زو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې تاسو کالر سره ترلاسه کوو هغه مو ټول ترلاسه کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطیدل دا هر هغه څه چې تیر ترلاسه کالمو ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته وسته د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي د سیمې هیوادونه په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي امریکایانو د خروج خبره کوي کله ک اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوس پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوزي دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي د افغانستان د سیاست د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده یعنی هدف دا دی چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیر اتلس کالو ماموریت ټول ترازو کوو مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلی نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړو اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدا کړ افغانستان ګډوډ وي که مات وي که وران وي نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم نه د دې ماموریت په فایل باندې قانع ما او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي وای هم د ټولو غو طریقه ناسمه ده لدی ټول سره نه جوړیم هله د چې امریکایان په روسیو کې د حالاتو حساسیت تر کې ځکه اوس نړیوال توپ دی کور یو څه بل ویني سوزول بل ځای کوي دا د امریکایان د یاد نه باسي چې افغانستان کې جګړه بیا پیل کیږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلیږي دا ضرب حتمان اروپا او امریکا او واشنگتن میشته خوځي نو به تر دا د چې مسؤلانه چلند شو مسؤلانه خروج شي
مننه خاندیم صاحب اوس یارمند صاحب موږ سره پر لیکدې یارمند صاحب مننه چې لمر سره خبري کوي ازادي رادیو ته شرغلاست خادم صاحب وای چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هرڅه منفي تاثیرات ورسیږي تاسو په دې اړه څه وایست آیا د مايكل مورن له خبرې سره موافق یاست
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا د افغانستان تر راغلي دی او دی یو ورځ یا ورځ به روزي تاسو دا معنی چې د خارجي قوتونو چې په هیوادونو زی هغه بعد د هر حال په سکولاتي دا یو د سیمې کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي مهمه و چې دوی وحدت وکړي اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې کومه مشکل چې و باید په دې اتلس کال حل کېدل او اوس چې امریکایان غواړي چې ترامپ انتخابات لري او غواړي چې او باسي او خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري طالبان نور ترستانو سره اړیکې نه لري داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیر چهارشنبه په ورځ وکړه خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو استل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي خادم صاحب تاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره زد نقیز دي
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي ترفیع شوي وي دغه شرطونه باید هغې تکمیلوونکي وي نه د هغې خرابوونکي پا په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستان ووځي زموږ ورسره څه کار نشته دی، خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد ګورو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون ځکه بحث دا و چې موږ مشترک دشمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپل وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د تګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
د ازادي راډیو نومو بحث واوري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنی چارو د وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنی ځواکونو د وتلو په اړه باندې د تا امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهارات نیمه بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د افغانستان ملي اردو وای په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمرګ جوړ بلاړه ولیدا دغه خبره د 203 تن در قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی ویل دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلواله طالبانو ته مرګ جوړ بلاړه ولی وسلواله طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوړ بلی د ادعا په اړه باندې تفسیر نه کړی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستون سره مخ شوې ده. د پولیو د واکسین د کمپاین د اماریکو مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. په دې ډول کې تر ډیر ماشومان په افغانستان کې وژل شوي چې شمېر 3000 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې څلور کسان وژل دي. پیښه د سیشمې په مخام په د کوټه ښار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمی په موټر شوې. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. مخکې لدی چې بهرنی راپور تاسو ته خبر کو، لاند اسمیسونه هم مونږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازخان د ننګرهار لیکلي، تازخان سمسور ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع او کسان وی، البته د سولې ټیم یادوي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حمله روانې دي او باید بندي شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر په نوم یو اوریدونکي له لوګر لیکلي، له ازري چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ارزو بهرانی راپورته د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 50 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اند او نور جزئیات.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سودانیز د کوونکو په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي وو او ناری وهلي چې د یو زده کوونکو وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغه 50 د کوونکو پر وژل کې دوی اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شي وو. د پلازمین خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په زینو نور خارونو کې هم د خونځوی ماشومانو ورته مظاهره وکړي. په سودان کې د معترضینو غرسنګ وایي شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 د کوونکو هغه مهال وژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې لدیز د کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د ښوونځي پر ضد کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خوونځي د سر لا چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستي وجنې تر هغه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلی وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکی حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه.
ازادي راډیو ته غوښتم وروستی راپور غم له هلمند د غنمو پاړه باندې په هلمند کې د غنمو پاړه باندې د راپور الیاس دای را لګل دی د لزینو کروندګرو همدارنګ د غنمو پلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا چې په هلمند کې د غنم قیمته شوې دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې د غنم ځکه قیمته شوې چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دای ته به غوښ شو دغه راپور جوړ کړی او ورپسې د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبرو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې ترڅنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبل سو غنمو کودي وستولمي. دراتول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو دراتولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي، زور لو به تر ار کار چې پر دجنې کې خدای یو کار پیدا کړي تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی، یعنی د دغه زګې څخه په هغه وخت کې ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلی خلک وو. زما خپل د اکا زمن به باغربه تتل په لو بسې چې دلته به چې په مټې کې جنولې دوه نر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریا کو. او شکر دا دی شش کال وو، پروش کال وو، دا بل کال څه دا څو کال څه، بس الحمدلله غنم به خې ډیر سوي دی. زموږ د پاره به خې دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګران یو مثال دی چې د کوکنار په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خرما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي.
ډیر محمد لاله ترازو دې بار راوخه.
د لشکرګاه شهر په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ شوي دي. حاجی عمر یو لوی باروړونکو موټر ته په خرورونو غنم چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دي. د دته خمه د غنمو د ګرانه یا ولوړ قیمت پاړو پښتل
دا غنمه رانی ول د جماعتم سات زیارت خرسو محمد په د میلو کې نه دي هغه بچنه ورځې پر برابر ورو
څو رانی ول
هيا وسلو شپږ دغه کال دار
رانسیو دي کړی د ګرانسیو
ګرانسیو غنم ډیر سخت ګرانسیو ځکه چې وزي د غزنی او خاطه څوک د پاکستان خاطه وزي د حالات سره د په دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګاه د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې ژغونه ثبت کړي دي چې د لشکرګاه د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نو مخلي. د کندهار یو وسیدونکو چې زه د موضوع د حساسیت لامل نوم ناخلم، ازادي رادیو ټول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګاه د منډوي څخه لونکي نوي سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست لارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستي ویش ولا کخرب
زه ستي د غنم چیرې چې روان
استي پاکستان ته روان دا د پاکستان د منډیا ولا نه دي دا ډېر غټ غټ خلګي دي. اته موږ په کندای کې خپل دکانونه د خلک مر سره ناس و شل زره پاسل 15000 پاسل ار تجارت نه وي دا غا خال تا په دغه خطر راز کوي نه ګل نه ولاکه په شل په دغه شرکه شو کاغه نه مزه شرکت بار ځان
د لشکرګاه د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غځای په پاکستانی ژرندو یا ملانو کې وړه
او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راول کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه په اصطلاح لکه ایران او پاکستان او دا هیوادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکوي، بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلې. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد لیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د اسدی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني په دې هلی چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسو د غستونز او مشکلات مو سره شریک کړي دي. تر ویلاندې وقفه ورسره به ورسو د بادغیس والی سره به مرکه دروورم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونې د جوړښت سره سم موږ ځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته دروړو چې موږ ته په تقریبا تیره یو اونۍ کې راستولې دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروړم.
ولایت بایغس ولسوالی بالا مرغا په دې مرغا کې دا شی بمبار دی او جنگونه دي، کاشته به ګرد یا ملکی خلک ګرد بمبار کړل. غنم او خرمانا او شانګر ولګی دا ولا خپل د کوچنیان نه په کبره برابر وای. جنگ دی پس کې بمبار ام ملکی خلک یې ګرد بینه وړم، ځکه د غاسل اسرائیل او نړۍ دا یس سیلو وړه سم بمباری او کاشو وګرد. دا ما پیغام ترې ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم درواورم چې هغوی هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه.
بله
سمه ده، مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه توره شوه د ورور چې په خدای دې ما کسي مې کنه په شهیدانو روسونه په خرابې روسونه و تیرې تر خلن انډیانو ته دغه بمبارونه دغه خرابې کړې. د خدای وو د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې مور ملات ګناه ده. که مور ملات وځنه در و مغاله حالت حلال ک کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کاسه نه پوزه مو وروره قسم را کده لګنه لاس روپی لرو نه یو بوداله نه چې خواته اولاد دا بالو دې پروجې شته و رات کوچ نه ام بغاری کړی وی بمبار باندې کې قسم را ک چې یو دانه طالب دې د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کوچ نه ان دې ته دا وز پوښنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاسه جنازې په خاورو لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي. دا غی تور شوا پر مو روانه ده. خدای وو د قران غوړې د ور مو دا غوړې چې جمهور ته ورسو
نو څه به هغه هغه چې وکی زه د مرغا خبر کوم چې خوجه دې ورسه او په دا هر کې واخی یو چې د تاسو باور نه وي پر اوس باندې به مان دی چې زاینه را خراب کړی کښنه او پاک خرمنان چې وره به چې وره به هغه اوسه اچھا چې تاسو شیر شي هغه چې وره وروګې دي موږ خو له ځا خا کوي کله ما وایي کله زه هر شی ګوري بشر خو یو چې بشریت خو یو څوک انکار نه کوي چې بشر نه یاست نو بشر سره دا وضعیت خو وایي چې نه وي لازم وازه خپل شکل ده چې د کور افار نه شي یوستای بس د صاحب افار نه په منطقه کې یک شرم و بمباری ترایی و نرمودی جی کسی دو ده بین و بلارا بس دزای به زخطه فرموخی
ملی السلام علیکم سید بردغس ولیتی نا قرمان شمال اسفالی هم دیمور دیر پا عزب سید دی تایرو دی چاپور سیحار و امنی شد چا دیر شکیت خود چاپی بی شهیدان لرو کورون و بمبار سوی دی ما شما و شهیدان سوی دی خلق مگر دیر بدار دی فدیه لبنی شد مر راق عزبی را دوشی نشر کن
بله ولی سب تاسی دیدی اوریدون که اوازونو و اوریدل چی تقریبا طول ده بمباریت خود ده نامنیت خیر شکایت لری او ده ملکیانو ده وجل که دو ایده که موش دیری بلگی لرو خود ده یو چون نفر مراخت لی چی تاسی و که ولی سی ورطا جواب بار که میره بنی
من انا سلامت هستی زه طول اوریدون که ده سلام ویم زه با اول در تاو هم چی تلت پرون ما سره ده اریتی پر نامو ده جرمنانو یو مسته در اغلا ما سره تماس یو مرول را نغلی و د کابل کې موږ اوازې دي چې دلته د بالا مبادرس کې دس دی او دس دی چې راغلو غوښ خبره شو شپې باندې د پراته هم ته دي سروې کوي نو دا یو د دشمن تبلیغات دي چې ټول وینو کې د غټل د مبادرس کې د مبادرس کې څنګه نن ورته ورکوم د دې مشکل نشته د اوس هغه خپل ماسته ولاشته د ټول ګرځي ټول ماسته د بیرمل علی هم تکار کوي بالا مرغاب موضوع د پخوانه د مشکل ده تلو ماشي کیږي چې دلته د مشکل چې پیدا شوی تر پنځه ماشي دي یعنی تقریبا پنځه ماشي شو خو کې بالا مرغاب ته اوس چې بمبار پیدا کیږي لته چې هلته زموږ قوتونه پراته دي هلته موږ هوایي غواړو چې هغه د پاره موږ ما اشا خوراک مواد د شانو په کته کو تاریخ کته کی تاریخ کته کی دوته نه پریږي د کور دینه استفاده کړي بدبخت را دی د خپل د خلکو د کورونه استفاده کړي یو سپر ګرځیلته زمونږ د پوسټو سره چې په 100 کیلومتر کې چلته بازي کوي دغه پریونه استفاده کړي د ورځې تاروبه نن دغه زینه د ځکه چې په یي به خلاص خبره شه د شپې پرې زاکټونه وهي هم د کورونه وهي هغه فقط د هر قریونه د څه کله کله په زور په جبر باندې د څه نه چې دی خوشاله دي د څه نه چې د طالبان دي د ولستونه د دې باندې په جبر باندې دی ته ناس یا مو ډوډۍ نه کړم چې ور نه کړم استراحت د سره نه اخلي هم د پریوزي په مجد کې هغه د دې زینه د ځکه هغه په یي چې حکومت جنگ او زمونږ جنگ سره فرق لري حکومت حقوق بشر په حساب باندې روان دی حکومت انسانیت په حساب باندې روان دی حکومت د عدالت په حساب باندې روان دی حکومت دلته د یو نورم لري یو د غلري چې په هغه حساب باندې جنگ روان دی موږ نه غواړو چې ولسونه خراب شي ولسونه هلته زموږ تکه تکه شي خو دغه ځینو نه حد اقل دغه کنډک چې دغه چې دي دا زموږ ستاسې افغانان قوتونه چې دي خو دې ستاسې ورونه دي ستاسې بچي دي ستاسې حمایت کوي هلته خو کوم بله خبره نشته خاص ستاسې حفاظت په خاطر بل پاتې دي غواړو چې تاسو دپاره موږ پروګرامونه شروع کړو لکه چې پروژې شروع کړي چې هغه لویترین پروژې غټترین پروژې زموږ په بالامرغاب کې دي او هم زراعتي هم انکشافي پروژې زموږ او مالته دي موږ حتی د دوی ته چې طالبان منطقه کې دي موږ ورته پروژې ورکوو ورته چې بیا د تطبیق کې پروګرامونه د اوبو رسولو او د افرسانی او صحي معرفو زراعت او انکشاف د ټول پروژې تر روانې زموږ آوازونه دي به اوري ورته کوم ورځ ته بنچي هغه دې حساب زموږ ساتي د ملي لپاره فعالیتونه لري نو موږ کولای شو چې دا زموږ ورته کولای شي تاسو باندې بنچي ولی دا ښه زموږ د نمونه غواړي دا چې در باندې غواړي نو بیا نو په تاسو بمبار چې غواړي خو زموږ هیله مې دا ده چې د دې زینو نه تاسو اجازه ته مو ورکړو بل امر غو ولی خرابوي خپل پلاس ولی خرابوي ځوان ور سوالي ته وګوره چې زموږ په څون دمر نشته مګر ولوسی امانګي دغه د ساتلې ده ولی تاسو خپل نه ساتي غټ نه فوس لري باید کوشش وکړي موږ سره ولی دا زه په اطمینان ورکوم چې دا مشکل به اشاره په ډېر لنډ وخت کې حلېږي بچو لږ خپل 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 کارونه پسې ګرځي دا د بمبار دی کې شک نشته چې نه په فقط همدې لپاره دی کې شک نشته چې بعضې به دغه کېږي شهیدان کېږي ولې دغه شی نه چې ټول کورونو باندې دیوال کېږي دا کېږي یو څه موده مخکې څه شهیدان شوي چې هغه یو نفر شهیدان شوي دي ما ته چې راپور راغلی غیر رسمي راپور چې راته راغلی همدغسې اوازونو نه دا اوازونه ما په ځان باندې قبول کړي دي زه فکر نه کوم چې دا به صرف فیصد صحیح مګر دا فکر کوي چې صحیح نه کړي دا ما خپل رئیس صاحب جمهور جلماب رئیس صاحب جمهور ته ما ورته ورکړي دي چې دومره نفر په دې باره مرغاب کې دومره زموږ شهیدان شوي دي دې خلکو ده بیا ما ته پر بېګای راته زنګ ووه چې د کنډک نه دغه ورکړي ټوکونه ورکړي ما په ملا نه کنډک سره خپل تماس ونیو چې په ملا سره کنډک تاسو ټوکونه کوم دي دپاره وهي نو موږ ټوکوی نه دی والي وایي زه اطمینان ورکوم چې موږ ټوک نه دی والي دې کې شک نشته چې بعض یو تعداد کسان شته دی هلته د دې د خولې نه استفاده کوي او هغه ته ناسې ووایه
یا دغه څوک چې راکې د دې څوک څه معلومي دا څوک دی خو منتها زه دا خواهش د ماده دی که طالب دی که هر څوک دی دا بله مرغاب مه خرابوي د هر ځای نه چې راغلی اوسې زه لاړ شه خپل کلي ته او خپل وطن ته لاړ شه او څه دی ځینې اشر څه شروع څه بزنس شروع کړی دی د انټرناشنل سیتاسي د ځینې دغه زما د ولسونو نه خواهش دا دی چې راشي هغه دوی چې اویا فیصده اتیا فیصده زما په خاوره په لاس کې ده نو ته هلته ستاسو د کلینیکونه د چا دي کلینیک ته د څوک معاش ورکوي دوا څوک سپلای کوي څوک ورکوي دوا دي مکتب معلم تا ته څوک چا لېږلی معاش څوک دي خو دغه شی مونږ د دې صاحب په پرېدو راسره فقط کېني سره هلته مونږ سره همداسې پروژې د بله مرغاب ته ډېر زیات دي مونږ سره روان دي زراعت برخه کې انکشاف برخه کې معرف او صحت خو زمونږ روان دي هلته دا نور پروژې هم چې کومې دي بنیادي پروژې روان دي هلته مونږ غواړو چې د بله مرغاب اوبو نه استفاده وکړو چې هغه حداقل د مقر او خپل اپتمری ورسوالی چې دا ډیر یو دلته ټول تقریبا 0.0 یو فیصد دلته دغه نشته د سینې میږي دا اوبه او ویز مکه نشته ټول لالمه ده مونږ غواړو چې هغه دینه هدا اقل د سولر په وسیله باندې او ګور کې ورکو چې د خلکو د ټول بل مرغاب نه یو د سولر ورسوالی د دې لالمه نه خلاص شي په اوبو باندې بدل شي یعنی یو غټ پروژې دي چې مونږ سره په پلان کې لرو د دې حکومت ته د اقتصاد خپل تقوی کې د دې همکاري چې نوې ډېر مشکل ده زه د دې واسطه بیا مو ته خوشو دغه کوم تشکر کوم چې زه خبر کړم او پوښتنه مو ولې ورزشار نه کې باید تاسو هم هم خپل بچیانو سره خپل رونو سره دغه مکوي د ښه ولسونو په څیر یو ټیو د سکیورټي
ولی سره
د لپاره کوم مجبوري چې باسه مې ده او د دې کوم کورون نه کوم باون نه چې د ځکه راکټونه وای نو مجبور ما غکل هغه کور باندې ده او ما غزا نه چې نخې او ما غزا ولي
ولی سره بل پښتنه مې ده چې کپلان جو را کوي چې د بدغیس کومې ولسوالۍ ډېر نام نه دي یا با امن ولسوالۍ کومې دي پغې کې چې کومې انکشافي پروژې
روانې دي ولسوالۍ کې خو زمونږ د سکل کله نه کله ځنګي د سیوای چې کوم ورسوالۍ زموږ څخه پټ دی نه دلته دی ځوان چې اوسله 30 کیلومتر لرې دی په بالا مرغاب یو 30 کیلومتر لرې دی ولی زموږ دلته قوتونه په هم پراته دي خو تاسو کوم د په پاتو وته خو ځنګونه فقط زموږ په کله کله بالا مرغاب کې دغه کیږي ابو اب کمرې کې چې کوم قوت دغه وشو نو هغه خو خپل د مرکز نه یو موږ سره باندې نه وشوي هغه چې د کمانډو کوم مشکل دي شو ولې اوس چې بمبار کیږي دا بمبار هم موږ سره د همدې په حساب باندې شک نشته چې نه کیږي هغه د مرکز نه کیږي او تر څو چې دلته هغه خپل امداد کمري هغه منطقي بمباري چې طالبان مرکزونه دي چې ولسته د طالبان مرشي
بله مننه کوم اول سب کده امنیتي مسائل د خلاصو د ټولنیز برخه ته طبعا د دغو جګړو نه امنی ولا کبله ځینې خلک خپل کورونه ومنو څه به ځای کیږي دا چې بیا هغه بیرته په کوم وضعیت کې ژوند کوي دا بیا یو بل داستان دی چې د هم موږ ډیره زیات بیلګې لرو چې داسې خلک د نامنوي څخه د بادغیس څخه تللي دي هرات ته زم د دې د یوې نمونې په شکل د یو اوریدونکو اواز دراورم چې د هغوی په کوم حالت کې بیا ژوند کوي بیا تاسو کده سي جواب وایست چې دغه خلکو ته مرستې رسیدلې دي او تاسو څو پروګرامونه ورته لري مهرباني اول به د اوریدونکو وورو
سلام علیکم زه د بادغیس اوسیدونکو یم چې موبایل نمبرم دا یو کال کې تقریبا راغلی وسو دا را د انجیل په وسوالې کې په دغه کې پراته یو د ګرسینګ پاتې زموږ سره نو کوم اکثر د نشه سره په ژوند کې وځه ستاسو شعر درې د کومې ورته موږ سره کړی دی دا د دې په اول نه شته کې او دا موږ ته شي نو د ډاکټر وو موږ خپل وطن ته تلاس نکړي الله رونه دا د لوی سره مو دایمه قام ماشومان مو ولاته وو د لوی په لاس چې غوړنه
بله ولې سه
د څه د چې زړه درته وایم د ماجرینو په حساب کې درته وایم چې دا تقریبا چې زه د والیشلم بدبختانه بس وچکالی سره مخم دغه سره مخشلم د ماجرینو توپ سره مخشلم ما دی اوله کې ما ماجرات نه منو ځکه که دا مول د پروسه کامیاب پروسه نه ده چې موږ دلته متضرر د منطقې نه یم زه متضرر د دې ماجرینو په حساب کې مکوي دا کومه دلته موږ آی ډی پی سره په نظر کې دومره د غونل او الته بد کومه کونه وکړو ولې دلته چې کچې ته ماجرین داسې دراولې اول دا سم تفکیک سروې نه کیږي دلته بین سفی رواني کې چې همدا کلو ناراضي همدا خار ناراضي دلته خیمه وي او د شپې دی او د ورځې راځي دا مشکل پیدا کیږي موږ نشو څنګه ولاګار چې د ګیم نشي کولای د حوادثو د وچکالیو د جنگزپلو د دیو ټول دغه چې د 2007 لپاره د 2007 نن ټولګه د اضافه حق نه لري نو هغه تر د باز به کېدل ول چې سید همانګي کوو منتا د رقم ته د خلکو د اوازونه پورته شو خلاصه کوم کله شروع شو ماجرینو شروع شو تاسو معلوم دي د افغانستان په یو د مشکلاتو نشته مثلا د رقم ته چې یو ماجر سره چې مثلا زایشي او د هغه سره کومک وشي ورپسې یو لختر نو بل ډله راځي. چې یو سره کومکونه شروع شو دلته یو ډله فقط د سل کسان دو سو کسان سره کومک شروع شو، نور نه دا رقم ته راغله، د کلو نم راغله، د ویزې نم راغله، یو دم د ځینې ډک کړه. دلته حکومتي ځمکه نشته، هر ځای کې به چې پرېوتل پرېوتل. زه دا فتن کې ما دا وکړه چې د دې لپاره موږ څو ځایونو کې ځای دا فتن ځای دغه ولسونو ته خبرې وکړو، ځکه مشکلات پیدا کېدل. دا کمپونه مشخص کړه، د مامانکین سره د مؤسساتو سره وکړه، خپل ادارات دولتي سره دې سره چې دا هر یو اداره د ځان ته یو سروې دقیقه سروې وکړي، نه داسې سروې ونکړي چې داسې سر نه کېږي، چې داسې به انصاف باید مدله ضروري شي چې هغه بایومتریک شي چې وګوري چې څومره کسان زموږ راغلي. هغه کې نه ده ولې هغه کسان چې نه دي راغلي هغو سره باید څه وکړو؟ نو هغو سره به هم باید د دې سره موږ کومکونه موږ هلته هم باید ورسوو. خو ښه خبره دا وه چې دا یو هم نوی راغلی، یوازې دا 10,000-15,000 کسان متضرر نه دي، زموږ ټول متضرر هلته دي، په شمول د بالاما یو څوک کرایه نه لري، هغې بلته نه شي راتلی. هغو سره څه کوي؟ راځي چې دا کومکونه هم هلته وکړو. خو دلته شروع کړه، دلته شروع کړه، نو دا رقم ته بس هر مؤسسې سره به خوده یو راوړه، غنم ورکوو، بل دا ورکوو، بل هغه ورکوو، موږ هم داسې جذبو دغه کول چې مثلا وریجي دا او دا او دا شیان دا کومکونه هم شروع کړو. بیا موږ په منطقه کې کومکونه کول، دا خلکو سره موږ ورته رسول، مواد مو ته رسول. دلته بیا ځکه چې جنګ نه راغلي، بیا هغه مهاجرینو باندې وتړل، تر څو د اوادسو نه دغه نه راغلي، وچکالۍ نه راغلي، هغه هم د اوادسو ریاست پورونه وتړل. مختلف د دوار سره سرویګانې کول، د دوار ته مختلف کومکونه ورکول. اوس څلور میاشتې مخکې بین المللي مؤسساتو په شمول د یوناما، یونچا، یونیسیار، ډبلیو پی، ټول یو این، ټول د دې تر ژنې پورې هلته د دې ځینې مرکزي دغه کې د خپله ریاست اجرایه رهبریت کې هغې پر سر کې وړي. زمونږ وزارت حوادث هم هلته دی، وزارت مهاجرین هم دې کې شامل دي. نو د دې دپاره دا کومکونه اوس څلور میاشتې مخکې بندې کړه چې نور موږ کومک دلته یو هم نشي کولی، موږ کومکونه باید ولسوالیو ته ورکړو. ما ته یې ویل چې والي صاحب ستا خبره هماغه صحیح ده چې کاشکې موږ یو مالته ول ولسوالۍ کې کړی وای، چې هم هلته به کورونه احتیاط خراب شوي نه وای، هم د دې زراعت باید خراب شوی نه، هم د دې حدې اقل دلته چې خیم راغلي دي سرپناه خو یې هلته درلودله که نه، هلته برستنه توشک خو یې درلوده. دلته خو دا شیان نه لري، یو خیمه کې مثلا ژمی تېر شو، ژمی کې مزه. خو بالاخره اوس د څلور میاشتې کېږي چې دوی ټول د خپله د ریاست اجرایه وزارت مهاجرین، وزارت انکشاف اتحاد چې اوبه پرې بند کړه، خپله اوس وزارت څلور میاشتې مخکې خبر ورکړل چې یونیسف اوبه بند کړه، چې دا نور موږ نشو کولی، بودیجه نشته، 100 میلیونه د میاشتې ته اوبه ورکول، نو دا ډېر مشکل دغه و. اوس زه دا درته وایم چې کومکونه څنګه شوي. تاسې ملل متحد د مؤسساتو نه هلته پوښتنه وکړئ چې ورته ووایئ چې بادغیس ته څومره کومک رسېدلی. 30% په 30 ولایتونو کې 30% یوازې بادغیس ته جذب شوي دي. که دلته که څوک ووایي چې موږ وچکالۍ دپاره کومک راغلی دی، دا ټول د جنګ والا هم تختې وایي چې موږ د وچکالۍ ته راغلی یاسو. ته ووایي چې نه، وچکالۍ کومک نشته، دی یوازې د جنګ کومک دی، دا ټول وچکالۍ پرېږدي، جنګ ته ځي. ما دې ولسونو سره ژمنه ده، دا ته زه ژمنه ورکوم چې د پروژو په تاسو او مالته جذبو، درته رسېږو، درته او مالته پورې سوالۍ درته رسېږو. زه لاړ شي خپلو کورونو ته، اوس وچکالۍ هم ختمه شله، غنم خپل ورې به هلته درو وکړي، خپل ذات هلته غنم هم کرلي دي، 80% غنم کرل شوي دي. اوس نو لاړ شي هلته، لاړ شي خپل غنمان ورې به، خپل ځمکې، خپل پټي. اوس هم مؤسسات دې راغلي دي، کیر انټرنیشنل دلته راغلی دی چې دوی حیوانات تقسیمه یو برته کړو، چې نور تخمونه او مثلا نور پروژې او اقتصادي پروژې د دوی خپله. دا مشکل دا دغه دی، همالته باید همالته تاسو خوښ شئ، دغلته مو خوښېږي. دلته نو څوک دي دا چېغې چې وایي دلته څوک دي؟ دا دغه ځینې ښار نه راشه، د ښار کې د شپې زه ښار کې، د ورځې راځه هلته کښېنه، د شپې راځه ښار کې، د ورځې هلته کښېنه. نو دې شکل دپاره بېخي چې هر څومره موږ فشار واچو نه کېږي.
ولې صاحب د تاسو چې داسې په لنډو جواب راکوي چې دوی د کومه کتله چې په همدې نامه چې ګوینه امني ده یا وچکالۍ ده یا څه شته، په همدې نامه چې دا کتله وتلې ده د بادغیس څخه یا هرات یا نورو ځایونو ته، څومره یې بېرته راغلي دي بادغیس ته؟ داسې ارقام شته؟
د جنګونو نه چې څوک راځلي دغه محدود دي، دومره نه دي. هغه موږ کور کولی شو، پوښ کولی شو، هغې سره چې زیات وګوري ټول دی سو کورنه به نه سر وسو د زر کوره. نو د دیو سره پاره موږ نه باید دلته چې د دیو نه به هغه نور خلک دی، خو یا بل هم درته لګیا ده چې زم راغلی یم او د جنګ نه بل زم راغلی یم. هغه وچکالۍ نه هم چې څوک دغه شوي، هغه هم په جنګ کې ځان حسابوي. دا رقم ته نو دقیق سروې زمونږ روانه ده. اوس مهاجرینو ته مو ویل چې جنګي دغه وچکالۍ نو ورته ختمه ده، خو منتا نه کوي کومکونه، او جنګي کومکونه هم دغه نشته چې موږ وګورو. خو یو څه به جذب، یو څه به وګورو، پښتنه به وګورو، دا په تلاش به د مرکز سره وګورو چې داسې کومکونه باید ورکړي.
بله،
ښه خبره ده چې خپلو ولسوالیو ته لاړ شي. همالته کومکونه ورته موږ جذبوو. د هغه وخت کې بیا غږ دي وو چې زموږ کورنه تللی، سو موږ ولسوالۍ فعاله کړله او ماته د کومک ورسوه. چې ما کومک ورته ونه رسوه، بیا به زه ما ته دی وای سید دا زبر مرکز سره شریک زبر مؤسس سره شریک کوم چې کوم کنه ولا مرسته دی زما ټلیفون په حالت کې چې هر د کی وخت وایم چې مثلا کله مشکل می زما په یو رښتیا وایم که دور دی وایم که ایس وایم دا وخت وایم چې دا رقم د خپل د مؤسسو د مزه راغلی ما نو دا شان کې چې اطمینان ورکوم چې دا مشکل نشته
مننه کوم ډیره زیاته مننه کوم د باتریس ولی صاحب عبد الغفور ملک زی ډیره مننه چې د اوریدونکو اندیشنې مو ځواب کړی کور ودان
مننه سلام سره
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره تر بلې خبرونه چې بیا هم موږ کوشش کوو چې ستاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو غوښنو ته ورسو نو ستاسو اجازه غواړو پر الله مو سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4